السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسمی وزي
We are removing our troops and our
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي
د کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامي مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران چې یخچالونه چې ولر د موټران هم ښکره وتلي چې په دا ځای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شه کله لا ځل پس پړلې دي دلبارا لوګارا لوګارا
ډیرې شعرونه په دې باندې راټول و چې ټول خلونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد شي بارورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لند مهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نوماندانو په منځ کې وطنه تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي شاغلي هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي د استرالیا سر ریاضم سکاٹ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتی دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي شغل موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلويش بندیان خوشی کړي دي د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیرش په د طالبانو پر وسندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر محل خوشی شول
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلويش تن هیوادوال 49 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول
شاخلی فرهاد زیاته کړ چې د عملیاتو پر محل وطن طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوې دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود آغا اسدی رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزری او قلاتک سیمې د لنګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د لشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شوې دي
د طالبانو ویان سبی الله مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استول بیان کې ویل دي چې دوی ټول هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پرخ پریډونه وکړل چې بیا کومندو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي د کورونا له امله نشته یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلور ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې وبل دوستانه لوبه د وی اونې پترس کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکو میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د جنو راپورونو لمخي د سختريز شورا د یو شمیر پیژندل شوی چیرو نمونه حذف کړي دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویان په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې وټنه تایید شوه دي د نگهبان شورا ویان عباس علي کټ خدایي د دې او کسانو نمونه یاد نکړل او څرګنده کړه چې ورسته وي د کورونی او چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي اژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی د یو منځلارې کسو چې په خوا د پارلمان رئیسو همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختریز ولسمشر محمود احمدی نژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشۍ انتخابات د جون 14 دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. دا هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپای ټولنې یو شمېر مشانو دی پیښ ته د دولت په کچه د برم تکولو نوم ورکړي. سخانوسکایا په روسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان لویری له بیلاروس ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د په خواله رسنیو کې نن ویل چې لوکاشنکا له لوري له څو میاشتو رئیس د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لوري د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیشه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږي ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تیره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یوولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړانګې خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې غوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزه واکمن حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. مخکې دې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فراته د فراپ او ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلې دي. په دې اړه باندې خپل همکار نور جزئیات اوروپیخه څه وخت شوې ده، آیا چاته زیان رسیدلې که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او ګران اوریدونکو کتاب وړاند کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، نن سهار شاوخوا په نبه چې کې د فراه ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه تر سره شوې وو. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ وایان وینا دا لګیدنه هغه مال تر سره شوې وو چې ځینې سوداګر یا دروران غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیه کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې ترڅ کې ولګیدنه تر سره شوی وو. خو د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ وایان د فاروق حضرتی په وینا دغه په ولګیدنه نتیجې کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا دغه ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسولی، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو همکارو چې له فرای موږ ته راپور راکو. الته نن سهار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدلې دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړ توګه باندې سوځیدلې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه وزارت ویاند ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د زونو غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دي. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاو ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت دوحه ته د افغان سولې د مرکچی پلاوي د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د محل افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نشته راتلونکي کې به د پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و
اغلی انوری وایی لختر روس د افغان دولت او طالبانو د ځینو مرکچی پلاو د غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستی سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کې ټینګار کړای دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي خپل جهت ته سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کوم ستونزه نه لري.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ لڅ باندې درې میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکاو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅ کله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څه ډول غواړي. تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحې هوکړې خلاف غنی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې راغلی چې بهرنی ځواکونه باید ټول په میمیاس کې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول راتون کې ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتست د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځیان وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسمی وزي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. د اړه پام وکړئ د غرا پورته
د
په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې لدی هواده د ځواکونو لیستلو سره به لسیمې ونوسی او په منځنی ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په شمولو کې بدلون رانه شي. د افغانستان په شمول د منځنی ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سش کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو لمخې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دوړو خو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند کړل، خو ویل چې دوړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپل هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښتي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي. د پینټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنگټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal continues.
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. د دې په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تم لري چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ تر لاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه مخامخ کیږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلې دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به لسیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستانه له کومه اړو چې بهرني ځواکونه وتلي و هم د کندهار هوایی ډګر دی، هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسیدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل لوکي هغه مهمات هم شامل وي چې د بارونی ځواکونو له خوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
له کندهار وای د ګر نظامی اډیس خه د بهرنیو ځواکونو تر وټولو ورسته د غوی د تخنیکی وسایل او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو د تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو محل پکې شاوخوا دی زره بهرنی عسكر ډیرو درواني مې میاشتې په 12 منېټه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د بهرنیو ځواکونو تر وټولو ورسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځیدلې. په هرونی کې دوه تر درې ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار پر شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامی مهماتو کې ویجاړ شوی زغروال گاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انټنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټرانه یو چالونه چې ولر د موټرانو مشکره وتلې چې په ځای کې زغری لا مشکره وتلې چې نظامی سامانونه مشکره وځي، انټنانه وځي، مخابره راوځي، په کې رنگارنګ سامانونه چې یو فارموله نه ده یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټرانو ځل کار ودیل شي. اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم د مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان راوځي، هغه کباب لکار بیا دلی ایکسپیر معلومه داسي شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل به جوړوي چې نه غواړي د دشمن لاس ته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي دي زیابزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مر په دې باندې پریشان یم چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وزي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلا یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو چې دا شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم سي او دی بغاټه جمعه او چکچراسي د هیچا په شونه دي.
بلخو د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 اتل کلی اردو کمانډانې ته سپارل شوی او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځخه بهر سي. د 215 متال کلی اردو ویان د ګرمن خواجه یحیا اولوی ازادي رادیو ته وویل چې دوی لاوی د ګرځخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه دور کړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلاتنې پوسټې شته. لدی ځای چې هر 24 کېږي دوی ګوري. لدی ځای هیڅ جګړې وسایل نه دی وستل شوی. تاسو به خې ډاډه اوسئ. کوزینی زړه ټلویزیونونه ار کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره وستي. هغه هم بهرانيانو هغوی ته دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د مئی لومړی نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 18 نیټه بشپړ شي.
وربشو لوګر ته حالت د سنزلګل 15 دودیزه کلنه مشایره جوړه شوی و.
سنزلګل شه کلیلا زل پسپړل دی دلبارا لوګرا لوګرا
په لوګر کې د غنو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنزلګل 15 دودیزه کلنه مشایره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمیر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. ډیری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ رادیو ته د سنزلګل مشاعره په باب وویل:
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خو دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو مشاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړي وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوه دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږي. شاعر په صغر د اپوازي ټکو باندې لټونو نه غوښتنه وکړل چې سولې چې الهي امر د دې تغاره کیږي.
مدني فعال فیروزه زیوار اموي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سينه دوی نه په هیګي موږ د شعر په زبل دوی نه غوښتنه کوي چې سولې 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 خو بیا هم موږ غواړو چې سولې راشي او لوګر بیر خپل وختینی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیر شول.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبر ته خواندوره او په زړه پوري و. خو په لوګر کې روان نه خول او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر بر خې خواندوره او د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي د دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل ډیر بیخې زیات خلک ورتلل خو هغه خلک چې پوخه یو څه فیصد زیاته و یو څه کم شوې ده.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې هم دغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول ده. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول له درد له پیره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړې جو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوټبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماخام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي همدا شبر سره په سټوډیو کې دی. مرزبان د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي هم داسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې دا یو تمرینی لوبه ده داسې رسمي نتیجې به ډیر مهم نه وي خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري د دواړو مسابقې په دوبای کې تر سره کیږي. په دوبای کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو د لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام دپاره او د آسیایی جام دپاره د لارموندل دپاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څه هم چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولی شي په قطر کې ښه لوبې وکړي؟ هغه رسمي لوبې چې په قطر کې لري
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو مواردو که داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه د پاره چې آمادگی نیوله فقط دوه درې ورځې تمرین کولای شي، څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمينه برابر شوې د لسو ورځو تمرین د پاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي خلوبي وکړي.
په غوراوي پړاو کې چې د آسیا جام لپاره فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام او همدارنګ په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي د هغه غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کومو ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسم باندې عمان سره لوبه کوي او په جون 15 لسم باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاري ومن دي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په
اول. یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
څنګه د په همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیای جام ته ځي؟
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي؟ یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیا جام ته لاړ شي.
یوازې دا هم نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څه کوي خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې که عمان هم دغه سه خپل لوبي وګټي نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیای لوبه ته لاړ شي.
زغوارم پوښتم چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون خپل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا، اروپا، امریکا له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی یا بل سیستم بازی کې لوبي کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم، او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم، خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دا ټیم هماهنګ هم غوړه پر مول څه دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري او خدای وکړي چې هم دغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلو غړی متاسفانه مصدوم سوای او نشي کولای ولوبي وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکله دي حسن امین هم چې د تیم یو خلوب غړی و هم جوبل شوی وو. خو په تیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړی دی او حسین زمانی چې د هالند نوې افغانستان ملي لوبډلې ته یو ځای شوی.
زین نور خوانی لوبغاړی هم شته با تجربه، لا لکه اسلام الدین امیری، لکه فیصل شایسته علی خیل او زین نور،
تعب حسین علی خیل، امید پوپل زید توشته،
یعنی امید شته چې افغانستان یو څوک ولې شي.
زما په نظر په د بنگلاديش او هند مقابل شاید لګ لوبي اسانه وي، خو عمان لګ سخت دی.
ډیر مننه کوم امید مرزوان چې د فوټبال په دغه لنډه کې باس کې مراسمه برخه واخیسته. مننه او درته تاسو ته. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې شوې. احمد شیبر ته بوار ورکو چې لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په سوالي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. شغلی هیواد زیاته کړه چې لمن د چې د استرالیا د پریکړه موقتی وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېش بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان چیلانی فرحات اسدی رډو ته وویل دا کسان تیرش په د طالبانو پر وسندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر محل خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استولې بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا د راتلونکو میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د ځینو راپورونو له مخې د سختریز شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. دا هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. چخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامن پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سوکوهنی افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې خو وزلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قاری زادن آزادی رادیو ته وویل چې د سیالیو په لومړي ورځ رامیش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانید چې خپل فلیپیني سیال مات کړي. نوموړي دا هم وویل چې د سیالیو په دویمه ورځ حسیب الله ملک زاده وتوانید چې خپل تاجکستانی سیال او سلطان محمد نعیمی په 30 کیلوګرام وزن کې خپل بهرني سیال مات کړي، خو لیس الله عزیزی په 80 کیلوګرام وزن کې له خپل قرغیزستاني سیال او سلیمان اسلامی 15 کیلوګرام وزن کې له خپل ازبکستاني سیالانو څخه ماتې وخوړلې او بل پړاو ته یې لتلو پاتې شول. د آسیا اتلولۍ جام سیالۍ په اماراتو کې روانې دي. دا سیالۍ د می د میاشتې له 20 تر 30 د 30 آسیا هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. د بادغیس د وښو ټاکنیزې سیالۍ نن د وو غوره لوبغاړو په ټاکل کېدو پای ته ورسېدې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د دوه ورځو په موخه ترسره شوې د وښو 10 لوبغاړو په وو کلاسونو کې ولوبېدل. دا سیالۍ د بادغیس منتخب لوبډلې ته د غوره ورزشکارانو د پیژندلو په موخه پیل شوې وې چې وو کسانو ورته لاره پیدا کړه. او د نیوزیلند لوبغاړو نن په انګلستان کې تمریناتي کمپ پیل کړ. نیوزیلند دغه کمپ په داسې حال کې پیل کړی چې د جون په 2 یعنی 2 ورځې وروسته له انګلستان سره ټیسټ لوبې کوي. له 2015 کال راهیسې انګلستان او نیوزیلند ټیسټ لوبو کې ندی مخ شوی. لومړی ټیسټ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د جون په دویمه پیلېږي او په شپږمه پای ته رسیږي، او دویمه ټیسټ لوبه د جون په لسمه پیلېږي او په شپږمه پای ته رسیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو هم واوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. دوی منی مای پیلو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر انارکلی هنریار په خپل ټوټر باندې لیکلی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د علوم اکاډمۍ ته امر کړی دی چې د کوشانیانو د عصریات دورې په اړه باندې یو مرکز جوړ کړي، څو د هندوانو او سکانو د تاریخ په اړه باندې په افغانستان کې څېړنې وشي. اغلی هنریار همدارنګه په یو بل ټوټ کې د افغانستان د ولسمشر په اړه زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی د کار او ټولنیزو چارو وزارت امر کړی چې د هندوانو او سکانو د ملي د فرهنګ په نوم یو ملي ورځ د افغانستان په جنتریا تقویم کې ځای کړی. په همدغه دوه موضوعګانو همدارنګه دا چې د افغان سکانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه دغه اونۍ راستنی شوې دي، او دا چې څنګه له دغه کورنۍ سره مرستې کیږي او امنیت په څه شکل خوندي کیږي. په همدغه ټولو موضوعګانو باندې اغلی هنریار سره خبري وکړو. سناتور صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیست. اول خو پایل بلمدغه اقدام او کوچ ولسمشر کړه ده څومره په ځای کار دی دغه چې د کوشانیانو د دورې په اړه باندې داسې یو مرکز جوړ شي چې بیا به د هندوانو او سکانو د تاریخ په اړه څېړنې پکې کیږي.
ډیره مننه، سلامونه نیکه هلی تاسو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته نن مونږ د ولسمشر سره لیدنه درلود، هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوې دي هغه سره شفقت او کوزین مرستې هم په تیرو ورځو کې وشوې. نن هم د افغانستان حکومت لخوا یعنی د ولسمشر د هدایت په اساس نقدي مرستې هم دوی سره وشوې، او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورک چې یو مسله دا او چې زمونږ پیشنهاد دا او چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق او کری سیرن او کې تاسو مونږ یو منبع لرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیر وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. د ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي او دغه مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې پاک او خاصتاً چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند د دې په هکله په افغانستان کې ولرو.
او بل دی د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راتوي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه، البته دا پیشنهاد مونږ وکړو، د ولسمشر لخوا ډیر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتری تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ول منځو دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زموږ ځینې هیوادوال زموږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولای شي چې دیو ډیر یعنی د افغانانو ترمنځ هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولای شي چې ډیر یعنی ښه تاثیر ولري او زموږ ټول خلک زموږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه سناتور صاحب، اداره تو وی چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2020 کال د مارچ په 15مه یو خنړی برید د کابل په ګوردواری باندې وشو، لک تر لګه 15 کسان الته ټول ملکان وژل شو او زین نورم ټاپیان شو. تر دغه پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو غنی کورنۍ هندستان ته کډوال شولې. اوس ویل کیږي چې برته د دوه کډوالو لډلې زین راغلي دي الته په هندستان کې مشکلات ورته او سم مراقبت رینه ده شوی برته دوی افغانستان ته غلی دی آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی برته راغلی
مننه کله چې خومنګ تقریبا د دوا کال ترمنز دوا پیخي شاید وته مستقیم ټارګټ شو کنه په افغانستان کې په درې سالوي کال جګړو کې خاصتن شل کال کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیخو کې قرباني ورکړي دي خدا غو دوا د سیو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو په کله چې د 2000 وبخي او 2000 کې د مارچ میاشت کې پیخو شو هغه پیخو چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثه هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل و خزه نارینه سپینګیری اته دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتن سکان اکثریت په دغه ګورودواره کې اوسېدل یعنی ګورودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې او تاکونه دی هغه ځان ته جوړ کړي دلته جوان دی کو کله چې پیخه وشوه هغه کسان چې ګورودواره نه نه وو یا د سان کې وباندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیو چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي یعنی تقریبا د سلو نه ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیخه کیږي دوی مستقیم هغه پیخه کې رواني تاثیرات خپل لري دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي خو طبعا مهاجرت ژوند د ډیر فرق لري خاصتن هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته اول تم د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري خپل ستونزې لري مشکلات لري او خواته یې کله چې د وطن او د خپل خلکو نه لري شي هم تاثیرات لري او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو او دین ډیر نور هم پراته کې دي یعنی راځي پراتلون کې او نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شایدان هم وسو چې ایوا ترستون کې خو د امنیت په کله کې
د امنیت په اړه غواړم پوښتنه بله
بله کله چې هغه پیخه په ګورودواره کې وو شو هغه نمس کې هم د امنیتی تدابیر وو خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بې غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورست کې سل افغانۍ عاید هم نه لري اوسېږي دا حادثه وشي خو حادثه وشوه هغې نه وروسته په د وزارت داخله په چوکات کې خاص تشکیل او ولسمشر هدایت وکړي چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګورودواره امنیت تامین شي او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دا تدابیر جدي دي او دا دوام لري هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده ټول ګورودوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین لري او کورنۍ هم چې راستون شوې دي تر اوسه خو په ګورودواره کې اوسېږي تر څو چې د ځای بندوبس ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال شوان شروع کړي
اخیری پوښتنه بله غواړم سناتور صاحب وخت کم دی که ورسته پوښتنه لاند راته وایي چې د هندوانو سکانو د کورونو د غصبېدو د جایدادونو په اړه هم ګڼ شکایتونه د تاسو لخوا شوي دي آیا څه اقدام شوی دی که څنګه حکومت خوشمنی کړي دي په دې برخه کې لاند راته وایي
حکومت شمنی کړي او متحد ده په دې کې یو کمیټه تعین شوې ده چې د مختلفو اداراتو د لوی سارنوالی په شمول زمون په شمول چې د دوی استازي په دې کې ګډون لرو او دغه کار جریان لري دا کار جایدادونو غصب یا په جعلي اسنادو خرڅول د ټول حق حقوقي مسایل دي چې په ټول افغانستان کې یو ډیره یعنی پیچلې قضیه ده او وخت نیسي د دې په خاطر په دې کې مونږ هغه مرحله کې یو چې هغه جایدادونه تشخیصیږي، کوم جایدادونه چې په هغه باندې غصب شوی دي خرچ شوی دي، تر څو راتلونکي اقدامات په دې عقل واخیستل
شي. ډیره زیاته مننه
کوم، اوږدمهال کار دی.
مننه کوم ډاکټر انارکلی هنریار په مشرانو جرګه کې د سکانو سناتور او استاد، مننه کوم چې بحث کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو پام دې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیدي. یو اونیس پروګرام لرو، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرنجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپل ل زانه مشرنجلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړه راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرری خزي په غاک پیلېږي.
هغه قشر دنه زما شره از ما سره وزد نه کوي، هغه بل بل وکړ، هغه سره ناست دی، وس ناست بل هغه سره کوي. علاوه دغه نه وای شي چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا په ځای مې د پښتا کسان کوم پیژنل دا علاوه دغه نه پښتا دا بل کچې وس مړه کې ژوند دی.
دا جميله وچی اوس مهال چلويخ کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جميله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسونی د توه چاوچی بلخه زوکړي او جميله له اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د توارته پیخي زیاتی تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره تا کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خخه واده کړي وو، خو له واده لګو روستي همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبري بعد د فرزانی لخلي واورو.
تقریبا دا 28 کلن او خو خوند 34 کلن وو، یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسن ډیر د اولاد نشي راوړی، کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوا اولاد به راوړي، بیا زړیږي زموږ ورور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق وو سرحد ته رسیدو چې خځه د پلار کولې ګل په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چې تانه ورکولې.
چېړنی او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته ل مشرخزي یانجلی سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زړه د وړې انجلی سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکي دي. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وايي کبل واده وکړي نو له کم عمر انجلی سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلي واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوان وي، نو ځکه د ځوانې جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم همدا دی چې اکثره نارینه له هغې انجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډیر روی باران لري، خو د واده وړاندیزې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل 28 کلنه یم او وکاله کیږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا شوی یم. د دا وکاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې د سوی دي هغه د کشرانو الکانو له خوا د سوی او هم مجرد و تر حال چې د یو کوچنی موریم ما کتنه نه پرې دا وړاندې زونه رد کړی دي یو ویلات دا و چې نه می غوښتل زما ژوند داسې سیر کده شوون کی او د زده کوون کی دا چې خپل خاون هر ورځ پوکړم.
افغانستان یو دودي سیواد دی، دلته عرف او عادت د قانون بڼه لري. د افغانانو ډلېس او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادت نور هم په دغه خلکو کې بنسټیز کړی دي، خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادت د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نګدي اتلس کال مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شو. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپل مبارزه پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې لکه بل یو اوس یو شمیر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله ما ځکه د تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم پکونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واوریدې، اوس به د سحر الکوزی خبري هم واوروچی. بلال ته ورته فکر لرونکي کسری کوژده کړی ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډیر خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلن هم ستایي. نوري خبري به ل سحر څخه واورو.
ډیر زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کال کشر دی، خو زه ډیر زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت را
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او ظلمي، ولی کله چې وکتل چې د په څنګه کې د سوک نه لري لکه مور لکه مشرخور، نو د یو د څه چاته د نکاح او د واده وړاندیس کوي چې لدنه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې له خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها سره وکړه د 15 کلن و او میرمنې 30 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولې دی دغه مثال نشته ده. حمد وجب چې نبی صلی الله علیه وسلم بده تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکبل وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنۍ ته لاسرسي نه لري. د خزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستياله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه او ما په هوایي ورکې وو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کومه ما په هوایي خاصه توګه نه دی ورکړی. پس دې به په خپل پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نډیره مشرخه ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمیم د کابل اوسیدونکی. کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع غوړو. هغه د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ډیره مشره وه.
نوم یوسف ده، یو تن د کابل اوسیدونکی. تقوا، نسب، ښایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا له یوې ښځې سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذې صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک دا علاقمندي لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم دا علاقمندي لري چې باید وړې ښځې ولري اندسن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پینځشتونه تر اته پینځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکترا او ماستري لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد وړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زامنو ته کښ رنجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو، سن یو فاکت یا یو حقیقت کته د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي هغه به دای چې مثلا یو لک فاکولټا وي، یو انجلۍ هم فاکولټا وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي یو بل ته وګ ورکي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شي کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچېر انجونی ودیږي، مخکې مې ویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریدي او د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولټه وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وای، بیا غیته دا شرایط برابرۍ چې خزه باید درس وای او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولای شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه وخت هم دومره وو. تربیه او بل خبرونه د خدای پامان.
ساعت پنج عصر